یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او لیدنو کتنو تازه معلومات درسره شریکو. همدارنګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو په اړه به هم تازه معلومات او څه پرمختګونه چې دي دا درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
نمړې د ځینو خبرونو سرچکی د ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په کابل کې د جرمني له سفیر سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي او فرانسې، جرمني او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. بشپړه خبرونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly believe that the best way
دی وای موږ منیو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې جوړ باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورکول د سولې د هڅو تر ټولو شلاره ده، ترڅو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنۍ ورځ وروسته له هغه ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. په جلال آباد ښار کې تیره شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام اس جاپانی موسسې د مشر تیتسو ناکامورا پر ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او هغه تر عکس لاندې ولیکل چې موږ وبخښه، موږ ستا ملاتړ ونه کړ. د ویر په دې محفل کې د علي شادا په نوم یو مدني فعال داسې وویل:
سخت زیات خوشنی شوی، سخت پی ودردیدلو، ناکامورا زمو کریاړو دینو د کولر پسیم باندې ډیر بندون را جوړ کړیو، پلان دا او جدلتا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړیدو دښمنانو پرې نه خودلو.
د ناکامورا پر موټر پروند د جلال آباد ښار په لومړی ناحیه کې وسلوالو بریدګرو حمله وکړه چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووجل سول. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ستر محکمې لخوا د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدی په شل کاله باندې محکوم کړی وو. ستر محکمې د احمدی لپاره د ابتدایي محکمې لخوا ورکړل سوی شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیه د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدی اووه کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دینی مقدساتو ته پکښې سپکاوی سوی و خپره نه سوه. دی د همدی مطلب له خاطر زندانی سو او تیر او کاله په بند کې وو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د وی اعلامیه په ترڅ کې وغوښتل چې عدلی او قضایی بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې شغلی احمدی زندانی کړی وو. تاسو زموږ له ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی، ویل سوی چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه سوې وه چې د دغه توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوایي ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونه یو اډه پرون وروسته له هغې محاصره او په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیري په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه تنه ملکي کارکوونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربور اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتي او وروسته یې خپل ځان په ډزو وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل او د ټپي سوي په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښې وروسته پکښې اضطراري حالت لیرې سوی د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر وړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیونه باوریدل ملالی بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکرات دي چې دا به زر پایل شي. دغه وزارت یو بیان د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناستې په پایل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره ناسته وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوي چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیر شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکي پلاوی په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکرات پړاوونه دی، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی، هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده چې محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرایی رئیس او د سولې عالي شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلی دی چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکو ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د خپل سمون د شانو چې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالی په کموالی دې به سره خبره کوم. هغه خبره د څه د اخیری خو څه معلومه ده چې ټول خبره چې د موافقې ته رسیدلې په همدغه موضوع کې خبره کوي. نو دې پر راغلی دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په تیر سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسولیت ومانه چې پکې دولس تنه د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. اخواته د سیاسي چارو کارپو او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګل رحمان قاضي د سولې لپاره د مذاکرات کوونکي افغان شموله ملي پلاوی جوړیدل د سولې لپاره ګټور بولي. لا ګل رحمان قاضي سره رحمت افغان مرکه کړو په سر کې د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر په اړه ترې پوښتلی.
د خلیلزاد راتک هر وخت افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواري لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري، خو امیدواري شته او حمایت هم شته. قاتې شکل باندې موږ امیدواري چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شموله پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي، بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دا څه نظر لرئ؟
دا به تر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت، چې موږ وایي چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي، د یوې برخې نه وي، چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو لپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتاش کېږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ولیدي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا سره انعطاف پذیري ولري د دې ناکامو تجربو چې په افغانستان کې ترسره شي، هم به طالبانو لري، هم به نورې خواوې چې په جنګ کې دخیل دي اوس به د ناکامو تجربو نه د سولې لپاره مثبت استفاده.
د وروستۍ پښتنې په توګه کدره ته وایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده؟
دا خو فار مذاکراتو کې حتمی ده چې څه پیشرتونه وي، او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده، او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دی باندې دغه کوي چې باید پس د انزال د موافقت نامې نه اوربند شي، بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده. اصل هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته.
ګل رحمان قاضي د سیاسي چارو کارپو چې افغانستان ته د امریکا د ځنګړي استازي، البته د سولې په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر نظر څرګنداوه. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي د یک شنبه په ورځ د وروستیو انتخاباتي جنجالونو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه، ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته ورپللي. همدارنګه به دا هم واوري چې د ایران سره د اتومي تړون دری اروپایی لاسلی کون کو د ایران پا ورستیو هغو ازموینو اندیخنه خودلی چی د بالیستیک توغندیو ازموین دی. ستاسو لپیغامونو چو پیغامون هم راخلو و اونیس پرگرام که با د مخکخ و خزو پرگرام خبری گی. خودر دی هر سمخ که پامو کلی چو اقتصادی خبرونو تا لخاطر پردیسی او رو.
د هوای دهلیزونو لارې تر اوسه 1504 شنه بیلابیل افغانی توکي بهرنوی هیوادونو ته استول شوی. د افغانستان صنعت او سوداګری وزارت وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل دغه توکي د 1024 پروازونو په ترڅ کې له کابل، هرات، کندهار او مزار شریف ولایتونو څخه د نړۍ کوټ کوټ ته استول شوی دي. د خغلی رسا په خبره د روان میلادي کال په جریان کې په ورځنی ډول د 3-4 پروازونو کې افغاني محصولات نور هیوادونو ته استول شوی. په افغانستان کې مړنۍ هوایی دهلیز دو کال وړاندې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پرانیستل شو. له هغې وروسته افغانستان بیا له قزاقستان، ترکیه، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستل. د کابل ښاریان د نفتي موادو د بیې په لوړېدو کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس مهال یو کیلو ګاز په کابل ښار کې 20 افغانۍ پلورل کېږي، حال دا چې دوه اونۍ وړاندې 50 افغانۍ وه.
نوم مې سیف الرحمن. قیمتونه خو زښت ډېر لوړ شوي دي. مخکې به د فی ګاز کیلو 50 افغانۍ و، اوس نو کم از کم 20 افغانۍ ته رسېدلی ده. حکومت نن غوښتنه دغه ده چې مثلا د دغه قیمت کې کموالی راولي. خلک توان نه لري، وس نه لري، بې وزله دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په آزاد بازار کې دوی مداخله نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه بیا وایي هر کال د ژمي په راتګ سره د ګازو بیې هم لوړیږي. د دې خونې وایي جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د ګازو د بیې د کنټرول لپاره باید د ګازو ذخیرې زیاتې شي.
حکومت میتونه ذخایر استراتژیک خود داشته باشه. با وجود که اقتصاد ذخایر ایجاد کرده اما کافی نیست. باید ذخایر متعدد ایجاد شود که در فصلی که راه‌ها مناسب است و تابستان است گاز ذخیره شود و در زمستان که نیاز بود برش او مصرف شود.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي که حکومت د ګازو د بیې د کنټرول په برخه کې سمدستي لاس په کار نشي، د ژمي په شپو ورځو کې به د ګازو بیې نورې هم لوړې شي چې بیا به یې خلک د اخیستو توان نه لري. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 80 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 80 افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستان نې روپی 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل، خاطر پردیس تر توړاندې کړل. د افغانستان په اړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکي یک شنبه په ورځ په انتخاباتو د څار د بنسټونو همدارنګه د ګوندونو او انتخاباتي ډلو په ګډون د یوې غونډې غوښتنه کړې چې په وروستیو انتخاباتي نندرو بحث وکړي. همدارنګه نور د افغانستان په اړه مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال اتومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالیستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی، هم د اوس را سره په استرډیو کې دی. نوري صاحب، دغه هیوادونو څه ویلي؟
بله، آن صاحب، فرانسې، جرمني او بریتانیا چې درې واړه د ایران سره د 2013 او بخې 15 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي، د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړو ویشل شوی، ویل شوی چې د ایران د اټومي سرکو لیږدونکي بلاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران نه غوښتنه شوې وه چې د دغه سې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. فرانسې، جرمني او بریتانیا چې دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی، هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیه او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اټومي تړون لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې په ځانګړي توګه د پیاوړي کېدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکو توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه مخکې نه وه ښودل شوې. په دغه ازمویل شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې ده چې له تخنیکی پلوه کولای شي اټومي وسله ولېږدوي.
تهران دې دغه پروګرام پاړه چې د امریکا په ګډون روپیه ودونه ورته اندښنه لري سوې.
تهران تل دا اداوې چې ګواکي اټومي پروګرام دې اټومي وسلو دې لیکدولو په هدف مختوري دغه اداوې تل رد کړیا ویلې دي چې دا هغه پروګرام دی چې د خپل خاورې له هوایي قلمرو د دفاع په خاطر مختوري او هغه هیڅ د اټومي وسلو سره کوم تړاو نه لري. البته دا یو هغه اندېښنه و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون د وټړو لپاره توجیه کړه او له هغه مهاله چې واشنگتن د دغه تړون وټلای دی پویګو چې پر ایران به سخت بندیزونه هم لګولې دي. واشنگتن له هغه رئیس تهران تل تورن کړی چې د اټومي وسلو لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي خو تهران دغه ادا په کراتو کراتو رد کړی ده. البته د یادونې وړ بولو چې له متحدو ایالاتونو پرته د دې تړون 15 لیکونکو هیوادونه جرمني، فرانسه، بریتانیا، روسیا او چین تر اوسه د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې دي. دغه لیک په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د ملګرو ملتونو سرمنشي تاسوول شوی چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانه دسمبر میاشتې په 19 په یو غونډه کې د ایران اټومي پروګرام وڅېړي چې آیا په دې وروستیو کې هغه فعالیتونه چې ایران کړي د دغه تړون څخه سرغړونه بلل کیږي کنه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری وو چې تریوا موریدل دریا روپیه هوادونو چې د ایران د 2015 کال د اتومي تړون لاسلیک کوونکي دی او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ انتخاباتو د بنبست حل لپاره انتخاباتي ډلې د څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو د یک شنبه په ورځ به غونډه تورپللی. دا کمیسون وایي تمه کوي چې دغه ناسته وکړي شي انتخاباتي جنجالونه پای ته ورسي. خو د عبدالله په مشرۍ ټاکنیزه ډله د دغه ناستې په علني توپ ټینګار کوي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده، هم د وسته کابل په استودیو کې ده. فیروزه جان، نور تفصیل بل تاسو واورو.
مننه انسب، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکو اونۍ په یکشنبه په ورځ باید د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو، څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسون د میزان د شپږم نیټې یعنی ولسمشۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي. دا وایي په هغه څه چې لا هم هغوی یعنی ټاکنیزې ډلې سوې تفاهم لري چې ګوندې موږ د قانون خلاف کار کوو. په داسې حال کې چې د کمیسون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي، په جزئیاتو به پرې بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څیړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعتراض کوونکو نوماندان غوښتي چې 300,000 هغه رای چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومتریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د رایو د بیاشمیرنې او تیرن نوراندې نشي کولای د باطلېدو په اړه پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د راتلونکو اونۍ ناسته باید علني وي. د دغه ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
المجتمع دا کې لري کورنۍ او بهرنۍ څارونکي او مشاهدين او د سلورو مخکښ ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون دوی ووسی او درسنې په وجود کې د کوم کمیسیون کې ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لپاره د قانون لمخه حل شي. حل ډیر اسانه وي.
نوم خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان علي افتخاري بیا وای تر دې دمه د یک شنبه د ورځې علني ناسته کې د خبريالانو او رسنیو د حضور پاړه ورستې پریکړنه ده شوې. د ولسمشري ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغه شورا ویان نثار احمد ناصر او بخین نثار ازادي راډیو ته ویل دا ناسته به هغه وخت وکړي شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشري نوماندانو د پایلو درنوالي په اړه ډاډمن کړي. بلخو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ډله سره لدې چې د غناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټور بولی خوای چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه باید د سولې علي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې تر سره کړي. د دغه ډلې یو ویان جابید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید د خپل پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ډیر ژر اعلان کړي.
خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات و
دایوایی خاله چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت ترلاسه کړي. خو کمیسیون د یو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې علي شورا نه ده. کمیسیون خپلواک دی او باید د قوانینو پر اساس مختولار شي او زر دې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د ولسمشري ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوه میاشتو په تیریدو آن نه دی توانیدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسیون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو اعلان کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزي و چې له کابل څخه د انتخاباتو په تړاو ورستي بحثونه او پرمختګونه را سره شریک کړل. دا امریکا متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د خکیلو اړخونو لوري د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړاوي ادعاوي څیړي. نوریاس نوری په اړه ریپورت لري.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې په خوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو وکیل پرون په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. جې سکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor on US interest, no question about that.
په دې کې شک نشته چې څارنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سکلو دغه څرګندونې پرون په حق کې خبرلانو ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکینۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سی په 13 اپریل میاشت کې په مخکینۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور لمخه بن سودا ویلی چې د لومړنیو څېړنو لمخه چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړي کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنگي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنۍ څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوي چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سی آی ای هم تورنه شوي چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د سی آی ای په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل
The opening of an investigation
د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوی جنگي جرمونو ډلې ایزو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالات غړی نه دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا غرمې دولسمه بجې شوې. ورسته په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي، خو ترغه مخ کې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا ملالۍ بشیر نه یو.
ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هر کله کړي دی. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې پرونویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته رسیدو غوړه لار ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تیتسو ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بل کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان غوندې ووژل سوې. وبخښه موږ ستا ملاتړ ونه کړ او جاپانه وبخښه. د ویر په دې محفل کې د ګڼو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ستري محکمې لخوا د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړې ده. او د امریکا په هوایي ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونه یو اډه پرون ورسته له هغه محاصره او په موقت ډول وتړل سو چې یو سرتیری په دزو د امریکا د دفاع وزارت وطن ملکی کارکونکي وژل او یو یې ټپي کړ.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل تفصیلی په ازادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام ته پام وکړئ چې په کابل کې زموږ کارونه چمتو کړي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکخي خزي د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم. بیا هم د مخکخي خزي د خبرونې واره ورسیده او زماریم توخي تاسو درانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو یوازې نه يم، د تل په څیر فعال مخکخه او درنه ملمن را سره ده چې اغلی زیتون بهرام د کابل په هانتون استاد او همدارنګه د خزو چارو کې البته مدني فعالیت هم کوي او مدني فعال ده. ا دوی ته پر کرغلا سم ما به راز په نور موضوعات په غږی کو بخیر اغلی بهرام
مننه کوم. زه هم خپل ور سره غوړم سلامونه ونی کی هله ستاس درنه حضور ته د خبرونه درنو اوریدونکو ته او د خبرونه درنو کارکونکو ته خپل سلامونه ونی کی هله وړاندې کوم.
مننه کوم کور ودان زده کړې مو تر کوم ځای نه پیل کړې دي چیرته مو پای تر رسولي او تر کومه کچه رسیدي؟
زده کړې خو مکتب خو مې یخوان ځای مې دلته کابل ښار کې لوستای ده. تر څلورم سن په پښتو باندې زده کړې کړې دي، یعنی مورنۍ ژبه باندې. او وروسته تر هغه بیا په دري ژبه مکتب نه فارغه سوی یم. کابل پوهنتون ته انګلیسي څانګه ته کامیاب شوم. د کانکور ازموین نه وروسته انګلیسي څانګه مې تقریبا سره له دې څلور کلنه دوره لري، خو د جګړو له امله ما په دولسو کلو کې لوستې ده. او وروسته تر هغه بیا د عامه اداره او پالیسي برخه کې مې ماستری اخیستل ده. ان شاء الله پاینده کې د ډاکټرۍ په فکر مې يم.
ډېخ یادونه مو کړه چې انګلیسي په دولس کلونو کې ولوستل. په دې دولس کلونو جریان کې مونږ ډېر یعنی زحمتونه هم ګاللې وي.
خامخه سره لدې چې پانتون دوه دورې وتړل سه یو په پایل کې چې انګلیسي څنګه ته کامیاب هم سوما هغه وخت کې جګړې وې درې کلو لپاره پانتون وتړل سه د محصلینو په مخ بیا دوه کاله مې بیا پایل سول او وروسته لغه طالبان راغلل سه بیا پانتون پنځو کال لپاره خزینه په مخ وتړل سه په دې دوره کې بیا واده مو که ماشومان مې درلود بیا پایل سو اما پایل نه بیا مې خپل پاتې زده کړې پایل کړلې خو په کلو کې چې زه په کور وم هم دغه سې نه یم ناسته ما ډېر فعالیتونه درلودل انګلیسي کورس مې جوړ کړی و سره له دې چې طالبان دوره کې اجازه هم نه وه خو بیا ما داسې پټ کورس جوړ کړی و مختلف لیولونه مې درس ورکول دی لپاره چې خپل انګلیسي مې میره نه سي او نور ته خدمت وکړای سم څنګه خیاطۍ د مریو بدل او د قران زده کړې دا مې نور ته ورکولې او زیات کارونه مې کول
یعنی کومه داشته ټاکلې واغه یعنی هغه جګړې هغه مشکلات هغه ستونزې چې وي پر مخې خان نشوي بیا هم خپل هدف ته ورسېدې
څنګه نه او وقفه راغله خو حوصله مې له لاسه ورنکړله او کلمې مې ځان به را پرې نه خود هر وقفه کې مې خپلم ځان ته ډیر زده کړې کړې دي ډیر څه مې لا سره وړلې
یعنی که څنګه غواړي په هر حالت کې کوي شي ځان
په هر حالت کې کولای شي مشمون مې درلودل ما سري مې دوه کال لسانس مې په مغه دوره کې یعنی کړې دي او سم سره له کورنۍ ژوند په بهرنی کارونو کې مې یعنی ښه فعال وانډ لرم
یو ښه ځان ته وخت پیدا کوي شي چې سره له ډیرو مشکلاتو چې په کورنۍ کې هم ژوند کوي ماشومان هم لري خاوند هم لري بیا هم څنګه وخت پیدا کوي چې زده کړو ته ځان ورسې یو کوم هدف چې ټاکلې وي هغه هدف ته ورسې
زه سل په سل د خبر را دوم چې څوک وي چې زه وخت نه لرم وخت نه لرم هیڅ کله دلیل نسی کېدلی یو انسان کو غوړي خپل مخ ته ځان ورسوي او هغه کارونه چې دوی غوړي وي کې په ځوان که خزه ای کناری نه د خپل هدف لپاره سې دوی ټاکی د غو هدف لپاره خ پروګرام او پلان ورته جوړ کی چې خ پلان ولري خامخ هر کار کولای سي او څنګه دا چې بیا اسودګي زیات ځانته ونه غواړي نو که سړی ډیر اسودګي کوي او په ځای قرار کینی هغه بیا په مخ وړاندې نه سیتللای نو ځانته خپل وخت ټاکی چې کوم وخت به زه کوم کار کوم ما یعنی شپه او ورځ کار کړای دا یا خپل وخت د خوب می شاید کم سوی د استراحت وخت می کم سوی ول چیرته چې زنن رسیدلې ما پلان می درلود زیات زیار می وستلې دا
غلی بهرام ادا کی صبرته وکي چې داسې لوی ستونزه څه وخت تاسو ډیره مبارزه ورسره کړی وي او بل هر کمیا بشي وستي
داخله چرت وهل غواړي زکه سزمن کې ډیره مبارزه راځي او زه هر کال کې یعنی د سنسر حساب کوم چې ساکل څنګه دي کې هغه دی ما عادی و روزمره کارونه دی څنګه سه کال ما چی زده کړ چی نوی می زده کړ زه هر کال هر وخت دا ځان سره حساب کوم او غټ ستونزه مې خلک مخکې مو ویل چې هم دغه وقفه د تحصیلي چې ما ته راغله نو خامخا دی موږ اته کال ځوان لږ شاته وغورځو هغه علمي رتبې ته چې زه باید رسېدلی وم هم خامخا شاته ولیږي هغه نور کارونه خو فضل خدای ده داسې کوم ستونزه ما ځان ته نه ده پریښې په هر ډول
کله چې لومړی قدم ټولن د کی خود راوته دی او فعال پتوګه کوم مشکلات سره مخ شوې
داسې موږ په ټولنه کې لږ زره د نارینه په اسانی خزه نسیز غملای مخصوصا که کوم مدیریتی یا رهبریتی پوستو ترسی نارینه یې نسیز غملای داسې نه وایم چې ټول یې نسیز غملای خو لوړه فیصدی دا ورته سخته ده او څنګه دغه کې ځینې خزیم دي چې بیا یو نارینه چې لږ سواد کمتر له اوسي تحصیل کمتر اوسي تر هغه د یو نارینه ډیر احترام کوي دغه نارینه نسبت له یو ښځې چې زده کړې لوړې اوسي د غو لپاره دغه لږ ستونزې سته خو لږ مقاومت غواړي او هر څه د ما په نظر یو څه وخت غواړي چې بیرته سړی انسان ځان ثابت کړي چې زه خامخا هره ورځ د خود هیواد د هیواد کې سړی ژوند کې خامخا نه تنه د هیواد کې ما باور وکړي چې ځینې بهرنۍ ښځو سره خبرې کله چې کړي دي هغوی هم دغه وایي وایي تاسو فکر مه کوئ چې تنه په دې هیواد کې ښځې نه منل کېږي د نارینه او له خوا مخصوصا دی منگو په هیوادو کې وای دغه سی دی منگ په اسانی نه منل کیږي نو خپل بزن ته جای پیدا کوو.
البته د دې ترڅنګ چې تاسو کابل پوهنتون کې د استاد په صفت سره ولته زده کړې ورکوي، په مدني فعالیت کې کوم برخه کې کار کوي؟
زه زیاتره مې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کارونه کړي دي. څنګه د دې کې چې د کابل پوهنتون استاد یم او د انګلیسي څانګې اوسنۍ مشره یا مره یم، دغه څنګه ما ډېر نور فعالیتونه، زه یو این جی او لرم چې دغه 2011 کال راهیسې مشره یما. په دې کې ما تقریبا همدا 2011 رئیس تر د نن څا کال پورې ما ډېر پروژې تطبیق کړي، زیاتره تعلیمي وي، په خاص هغه تعلیمي کې زیاتره د ښځو د پیاوړتیا لپاره پروژې وي. او څنګه کې یو ټولنه لرم چې دغه مشري هم په غاړه ده، د فکری بدلون، هغه کې ځوانان دي راسره، ښځینه او نارینه دي راسره. په غټولنه کې خپل غونډې لرو، فعالیتونه لرو، په غو کې مدني فعالیتونه دي، په غو کې ټولنیز، او څنګه دغه کې یو شرکت لاسي صنایع لرو. یعنی اوس ما زره برحال محصلین دي، نیمه ورځ یو ټایم کې یو څو دنې راځي، هغه بیا ما سپیکین کې درس لري، هغه ټایم کې راځي، او یا هغه څوک چې فارغه سوي دي، د کارمندنې ستونزې درلودلې، هغه دي را سره
زده کوي. که څنګه په دغه لاسي صنایع
هم یو بل نه زده کوي چې زده یې کړي، بس دغونه زمينه مې ورته برابره کړې ده چې د جایو د یو بازار موندنې یا چې طریقې ولارې زه ورخیم، بس کار کې دوی خپله لګیا دي.
څومره ښځې به در سره وي هلته په لاسته نه کې؟ یعنی دغه محصلینې
محصلینې حاضر خو یو دولس دانې دي را سره، خو به څنګه کې موږ هغه ښځې چې په کوروم دي موږ سره، یعنی بوختی دی هغوی داسې هغوی خپل لاسي شیان ګنډي کورو کې، بیا یې موږ ته یې راوړي، یا بعضې ځینې خیاطیانې خپله په کور کې کوي، بیا یې راوړي دغه هلته. یعنی خدام یوه لار ده د ښځو د خدمت لپاره.
بیا څنګه بازار ورته شته نشته دغه لاسي صنایع ته؟
خو هر چی شته، انسان هر شی هر کار پیلې یو څه وخت نیسي تر څو چې خپل هغه اصلي هدف ته ورسي. په لومړي سر کې دغه تجربه لږ سخته وه چې کوم شیان په بازار کې، یعنی فروشات لري، کوم شیان نه لري، هر څه تجربه کړل. تجربه تر څو چې اوس ملار پیدا کړی ده چې کوم شی بازار لري او کوم جایو کې سړی ورته مارکیټ یا بازار پیدا کوي.
ډیر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو انجو هم لري او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار کوي، نو هلته به څومره ښځې در سره وي؟
هغه خو په دې پورې اړه لري چې نظر په هرې پروژې موږ څومره ښځو ته خدمت کولی شو. یعنی په لومړي سر کې د ما لومړۍ پروژه چې وه هغه ښځینه او لپاره وه چې د پانتونو په کچه د رهبریت پوستو کې وه. د هغو لپاره هم ځینې مدیریتي او رهبریت کورسونه او ترینینګونه هم درلودل، کنفرانس هم ورته دایر که، تقریبا د 12 پانتونو مشرانې وې.
بل السلام علیکم. علیکم سلام، بخیر علی خبرمن، ته څوک؟
نیاز محمد، کابل نه.
مهرباني نیاز محمد، کوم پوښتنه لري؟
پوښتنه خو لرم، اول استاد ته مدني کارکونکو ته اراده سلام وکوم.
علیکم سلام.
علیکم سلام، مننه
استاد. یو ورځ می تاسو ضرورت د مدني په حساب باندې چې لکه چې ظرفیت وړول لري دي پارا خبر زابل، روزگان، پکتیکا، تقریباً پکتیا ہم شامل کے دیکھی، اور غزنی پدی ولایتوں کے خزینہ ڈاکٹر کا میلا نسٹ ہے پولیس کی صاحب کا یو یاد بادی خدمت
قربان، مننه کو. اغلی بهرام، دوی هم خه نظر ورکو.
او نظر ډیر ښه ده، مننه کوم لخه نظرم، ل نیک نظرم. د خز د پیاوړتیا لپاره موږ تقریبا په څلور ډیر سہولیات کې څنګه ما ویلې، زیاتره موږ په تعلیمي برخه کې کار کړی ده. خپل هم د زابل ولایت د هلمند دغه څور از مخکم ز په قندار کې هم هم د څلور ولایتو مدیران و معلمان راغلی و غول پرم برنامه در لوده. خو که ترغ جایی چی گورو زیادتر استادان خزینه ای معمولا پا خوانزوی و دیو که غوط هم ترینینگونه در لوده و داده صحت برخه که ستاسو کومه یادوانه وکړه. تر سو رزی مخ که زنه پیم چی کوم ارگان و خو هم دغو ولایاتو نه یا ترینینگ پا کابل که و او دغه اولیه کومکونو دغه زنانه برخه تدویانو دغه برخ کې یو ترینینګ و. خو پیغام چې دا به کمی ان شاء الله چې آینده کې به موږ کله کوم ډونر یا چا سره خبرې کوو په دغه مورد کې به ورسره خبرې وکړو.
یعنی دی ولایتو ته مو حتما یعنی ترینینګونه ورکړي دي ورغلی استي خو سره ناست استي او یعنی دا مسل شي ویډیو نور هم لا زیاتای غوړي
حتما کم دي. خو تاسو ترغه جاي چې پیګې ته د موږ د ټول هیواد دغه امنیتی ستونزه ده دغه امنیتی ستونزه ل کبله خزینه ډاکټرانو د نظر زړه شي دونه کې چې هلمند غندې ولایت کې یا زابل غندې نام نو ولایت کې ورسي خود دا به دوه کو چې هوا ته سوله و رامي رسي او ان شاء الله چې نږدې ده
ځکه چې دغه ولایت نو واقعا هم ضرورت لري
ان شاء الله موږ
په تعلیم برخه کې تاسو یادونه کړ چې خصوصا د زده کړو برخه کې تعلیمي برخه کار کوي هغه خصوصا کار کړی چې هغه هیڅ زده کړې نه کړي په کور وي مثلا لري پرتو ولایتونو کې ژوند کوي هغه ته مو د سواد د زده کولو زمينه برابر کړي
دغه کار هم تر اوسه نه ده کړی من یو برنامه و یو پروګرام مو چې د ساکل پسرلای خلاص هغه د کتاب لوستل د فرهنګ دودول و چې موږ ماشومان سره اصلا کار کوو چې د کتاب لوستل فرهنګ و دودول سي په زابل هلمند خو نه ولې په قندار ولایت کې هغه کورنۍ دونه ورسره یعنی خوخي وي چې کله کله به مایندې راتللې خوانځي ته معلومات نه به غوښتل چې موږ تم لګزینې قصې ولول ځکه چې دا اولادونه ډیر خوشاله دي په خوشاله سره راځي ولې څه خاصه برنامه چې موږ وای دي موږ خپل مؤسسه له خوا چې د سواد زده کړې پکې هغه څه برنامه تر اوسه نه درلوده
یعنی پلان شته خلک چې پاینده
ان شاء الله ولې نه
چې خوانده چې هیڅ زده کړې نه کړې غوته هم اقلا هغه یو څه ولې یو څه وای هغه به هم خبره وي موږ د یو شي غوښتن کیو یو څه غواړو چې باید موږ از موږ مېرمنه د داوی موږ د ډاکټر او لرو موږ د انجینر او لرو موږ د خخون کولرو خپل کار څنګه کو خپل اقدام نه
کړ خپل موږ اقدام نه کو لوزانه شروع نه کوټول ته یو خیو دی فکر کوي چې کور نه خزوزی بس نو دا خبر نه دا ولې نه دا خبره تربیه لایده شید ولاو چې کسړه انسان تربیه ونه لري که په کور امکنه ک هغه سم انسان سي هغه په پورې اړه نه لري او اعتماد وسی باید
یعنی اعتماد پرې وکي او زمينور ته مسایدې کې ان شاء الله
ورته برابر کی او خپل کورو پیل کو لزانه پیل کو
مشکلات به حل شي په سنې شرایط کې خلک ډیر مدني ټولنې ملامتوي چې دا تلس کالانو نس کال مدني ټولنې تفعالیت کوي د خزو برخې بلا بلا یعنی پیسې اخلي پروژې اخلي دا پروژې نه پلي کیږي بیا هم خزو ته کار سم نه راشوي تاسو نظر څنګه په دې برخه کې
زه نه منم دا خبر خزو ته واقعا کار سوي ده سمه د سپو پوره اندازه به نه یې سوي ځکه چې هیواد په داسې حالت کې نه ده چې اوس په یو ورځ ټول ودان کو ول ډیر کار ورته سوي ده او دا چې موږ وایو چې تاو تریخواله ډیر سوي ده اصل نه ده تاو تریخواله له پخوا مو اصل میډیا نه و خبرېدونه له یو بل تاو تریخواله له ډیر پخوا و خزو سره په کورونې کې ډیر و اوس اصل خبرې کو چې چیرته څوک وزل سو چیرته چا باندې یعنی زور زیاتای اوس چیرته چا باندې ظلم اوس دا قصې اوس دا میډیا غانې دي خیر دی سې خبرې هم سره لایو بل کنه دا په خوان بو او شاید اوس کم سوي ځکه یو کور نه کې چې یو خزه اقتصادي ونده واخلي مثلا مثال دی اقتصاد خو تنه ده نه چې هغه ولر سي تجارت بو کې که یو خزه معلم او سی خو یو حد اندازې پوري ماش لري پیسې راوړي
خپل مصارف
د ول خوان سره په کومه کې یو ورور سره کومه کې پلار سره کومه کې نو که یو مثال وایي چې یو موټر چیرته جام ودري کې خراب سي دا که یو نفر ټیلا کې خو پاسانه که په دوه نفر یا لزیات باندې ټیلسی نو کور کې مده غسه دی آی یو نارینه ک پیسې دی باندې راوړي هغه بخې ک او خزه مر سره د پاکه سمې لارې شری لارې نه ور سره راوړي آیا اقتصاد نه سمې ک اقتصادي ستونزه او د تعلیمي ستونزه د منګله هوا د پورته سو باور کې هوا جوړي هوا نور جوړ ده
یعنی اوسنی ستونزې چې خزې زیاتره ور سره لاس وګرځي د اقتصادي ستونزې
چې په خپل کې ولاړې دي بس ته هیواد دغه څه ده
په نارینه او متکیدی او بل اخر هر کارم چې یعنی هر خبره چې کیږي باید ومنل شي او کوم نه منل شي تاسو ته خپل یعنی هغه ازینه کورنۍ کې البته
او دا باور وکړي چې ثابت ده چې هغه کور کې چې یو خزې خپل ان تحقیقات پکې سوي دي او خزې چې دی باندې کار کوي او وظیفه لري او درآمد لري پیسې لري هغه کور کې خوشحالي زیاتره ترغه کور چې یعنی د خزي بند توتري خو لا تا کم د باور کې خپل مور پلار قدر زیاتر ور کوي هغه اولاد ته یو ماش لري خواند ورته یو خاص قدر ور کوي چې خزي یو ماش لري یعنی دا کوي ماش لري باور کې نه تنه ټولنه کې په خپل کورنۍ کې مځای پیدا کوي
بیا د هم اکثر خلک داس فکر کوي چې د خزي د باندې وته چې کار کوي چې ډیره خوشبخت وي وډي ډیره آرام وي او دی د ژوند کوم مشکلات سره مخ نه وي آی هم د سده خزي بیرون کار کوي لسون سره مخ کیږي کنه
نو هغه خويند چې له کور دی باندې وزي کنه تر هغه خويند چې کور کې دی خو دوه اړخونه سته که پستوماني بیا هغه خويند ډیره سومانه دي څوک چې دی باندې وزي ځکه چې کور ته چې راځي خو بیا موږ برته افغاني محیط کیو برته چې راځو برته به هغه د کور کار چې هغه خويند چې په کور دی کوي موږ هم مجبور یو چې هغه کار
وکړو
هغه په نیمه ورځ کې دی شپې کوو هغه کارونه نو ستړیا ډیره خامخا په زړه کې یو خاص خوشحالي لري خامخا څه زه خو احتیاج نه یم ډیره یا مې اولاد ته خو یو کار وکړو یا مې پلار سره یا مې خاوند سره یا مې ورور سره خو مې یو اوږه ورکړه د کور ستونزې خو مې لږ کمې کړې اقتصادي ستونزې خو مې کمې کړې د باندې وتل بله ګټه یې دا ده چې له محیطه سړی نور څه هم زده کوي او
څنګه مو دغه ټول کارونه سره تنظیم کړي چې هم د پوهنتون استاد یاست هم په یعنې د یوې نجو مشري کوئ هم مدني ټولنې لرئ هم مسلانو سره هم داسې صنایع دستي کار کوئ او همدارنګه په کور کې هم یو مېرمنه استئ څنګه تنظیم کړي دغه مسایل
یو انسان که خپله ښه پلان ولري خپل کارو ته رسیدلی سي خپل اهداف ته کور ته خپل وخت ورکوم د شپې لخوا کور ته یا خو خامخه خسرګنۍ لرم مردی خویندې در غوسرم جمعې ورځ ورته لرم ماښام ستا په خپل اختیار مې ده د ورځې اوقات مې تقسیمات دي او بل یو بله بریا څه مې ده زه د ما په نظر بریا ده چې نور دوستان څه وایي خو هغه داسې ده چې زه کله هر محیط کې چې کار کوم زه یو ښه ټیم جوړوم نو ټول کار زه خپله لاس کې نه اخلم زه تنه هلته مدیریت ورسره کوم یعنی یا رهبریت ورسره کوم چې لار ورته ښیم زمینه ورته برابروم او بس نو څنګه مې ډیر قوي ټیم را سره معمولا ما سره هر برخه کې څوک کار کوي د لوړ زده کړې ډیر ښه په د لوړ ټیم کې ځان سره څوک راولم نو هغه هم داسې کسان دي چې سره ډیره ونډه اخلي زه تنها کار نه کوم معمولا
یعنی رهبری کوي نور کار هغوی ته سپاري زه کوم کارونه سره تنظیم کړی دي کله وخت ستړیا احساسم کوي کنه
کله کله بخیر سي زه ستړی یم کنه مثلا به د لنډ پرون درته وایم یو همکار مې د پانتون را ترغه ولا استاد د ډپارټمنټ د هوای سړه ده نو ته دا اي سي ول نه روخانه ما ورته ولا کوم پام وو ورته کلم دا یخو ګرمي او دا شین بخیر نه ایرسي
خره دا ډیر خبره زګ شو ته شو نه هم ځړی نه ایریږي او دې ته شو شم نه کوي بل اسلام علیکم
السلام علیکم لګریش رسالینه
په خیر اغلی افغان وروره مهرباني پښتنه لري
پښتنه مې د ملمنیا ته دا راوړل خپل سلامونه ته ته ملمنیا ته باز سره مو دا پښتنه ده دا دې شاعری کړه ده کنه ده کړه دا یا غزل ویلې دي کنه دي ویلې او دوه پښتنه غواړه چې دا په اند کې څه پلان لري چې څه وکړي څه کارو ته نور باید وکړي چې ولاړ
کور دی ودان کور دی ودان ډیره مننه کوم خیر اوسی
مننه کوم افغان صاحب واقعا د ما ډیر علاقه و همیشه کلاسیک ونځي کې و ما شاعری سره د ونځي په دوره کې مشیرونه لیکل او یو ادبي انجمن هم هغه وخت درلودل ته بیا په غک مم غړی توپ درلود ور سره او په اخرین کال شاید یو څلور پنځه کال مخکې مې یو شعر لیکلی چې هغه مثلا یو چا رانه غوښته چې باید انګلیسي وسی بیا ما اول پښتو درلود هغه مې په انګلیسي ورته واړاو نو دا څونه ور سره برابر وو او د دوام سوال دا اوسه پاینده کې څه پلان لرم څنګه چې ما په پایل کې مو ویلې زه هر کله ځان سره حساب کوم چې ما څه کل چی زده کړی دي څنګه زه دا حساب هم ځان سره کوم چې اوس مرحله کې زه مثلا په دغه اندازه ما پیشرفت کړی ده زه پاینده کې تر دې لوړه باید لاړه سم همیشه ځان سره وایم چې تر دې باید لوړه لاړه سم نو
یعنی د خیر کال په کال پلان تغییر کوي او غواړي چې مخ پر مخ
تګ می نور پوسټونه
او باید هر انسان هم د سوي کې خپل پلان تغیرات ورکړي او د دې په فکر کې اوسي چې یعنی پرمختګ وکړي سفر نه وکړي کنه څلور د شو ولایت
نه څلور د شو ولایت تم نه دي کړی خدا لوی ولایت تم زونونو ته لکه خندار تم سفر کړای لکه ننګرهار کوم خو ډیر نږدې د په کال کې څو وارې زما بلخ او هرات او
څنګه متوپیرونه پیدا کړل ته خزي څنګه په کوم ولایت کې ډیر
تاوتری خوال سره مخ بیا ټول افغانستان کې پیو رقم
ولای ما چې ولیدل تنا کابل کې ام نفوس ډیر ده او ام زمینی د هر څه کابل کې خزو ته برابر دي نور ولایت ته ولا تقریبا برابر دغه سه
ستونزې
ستورته مخصوصا د پښتنو ولایت کې لک ستونزې زیاتره وي لکور به هر وطلو کې او د تعلیمی برخو کې ورته ستونزې دي
اسمه موږ ټول کارونه غیزمن تمام شي بس تاسو په نظر البته
به شک نو د ستې ار کارت منګه کو کسل پسلو کې نتیجه نه راکې خو تر یو ډیر هدا پورې خو نتیجه ورکی اته زه تاسو یو څوک مې څه فکر کوم چې هغه یو فیصد هم که غیزه وو کې خو یو ځای خو نیسی یو شروع یو پایل خو به یو یو جی کو منګه نو هر کارم چې کړه خامخ خپل غیزه درلودل ده خو اندوز ذکر کې دی کارولی دی د هم پسترګولی دی یعنی هر رنگ یعنی ډیر فعالیتونه ورته کړی او د انجونو په لیلیه کې څلور کاله ما یو پروژه درلودل شپږ رنگ تعلیمی برخې دلته درلودل مثلا د انګلیسي پروګرامونو ورته درلودل زب زده کړې د ساينسي مزامینو څلور پنځم ساينسي مزامینو کې منګالت پانتون استادان تقریبا ډیر سترینار رنگ رنگ برخو کې درلودل چې دوی ته ستونزې ورحاله ولې یا دوی چې کلم مونوګرافونه لیکل دوی د مونوګرافو سره به مرسته ولا سیهی سنتر مرته درلود خیاطی سنتر مرته درلود چې هم مرزا کول چې عوامي عمل تخپل استفاده تر کولای سو جیم هم درلود انجونو ته دوا والیبال او باسکټبال ټیمونه
ورته درلود جانیو یعنی
د ټول ما جانیو ورته څنګه دوی کمپیوټر کورسونه لوسته بیا د کمپیوټر بینللی تست درلود هغه امتحان به ورکاو بیا هم الته د امتحان پیسې به هم ورکړې دوی ته به سند ورکړي بل اخره سرټیفیکیټ به ورکړي یا هم د ټافل کورسونه ورته ورته درلودل بیا د ټافل امتحان سی ورکاو د دې ټافل د امتحان پیسې به مونږ ورکول خو مخه د دې ته په درد لګیدل ورته
ان تاسو خوري برخه کې کوم داسې ما په هواي داس پروژې داس کارونه کړی کنه
اما پروژې مونږ ویل چې ماول شپاره سرنګ برنامه ورته درلود د کې یو برنامه د مونږ دا وڅ خزم خپل حقوق خبرولې هغه په اساسي قانون کې د اسلام قانون کې چې دې ته کوم حق ورکړی سوی د جالب خبر دا چې دوی خپل حق تر سره دی خبره چې موږ څه حق لرو په اسلام کې هر څه هر څه ورته ویلې موږ غټه ستونزې ده چې موږ خلک یا باسواد نه دي یا که باسواد سویم دي ډیره علاقه لري چې یو بل څوک ورته زده کړی ورکی دوی خپل مراجعه نه کوي رجونه کوي یا کتاب ته قران ته مراجعه کوي حقوقي کتابو ته دوی خپل پوسی سي موږ څه حق لرو یعنی دا غټه هغه مرسته و دوی ته او یا هم د د سولې باره کې باز برنامه ورته درلودلې چې دوی د سولې باره کې څنګه یو بل خپل کورنۍ کې ان دوی څنګه کولای شي سولې راولي من هيسته یو خور من هيسته یو مور من هيسته یو لور د څه مشورې ورکولای شي کوم کوم کارونه کې دا نو ټول هغه برنامه دي چې
ځینې وخت د سویل کې چې اوس چې دغه د تاریخواله د ځینو خلکو په نظر البته چې زیات شوی ده علت هم همدا بولي چې خزي په خپل حقونو باندې خبرې خو کورنۍ او مقابل لوري دوی ته حق نه ورکي او هغه دوی په حقونه خبره نه دي بیا څنګه دلته راځي چې خزه خپل حق واړي حق نه ورکول کیږي دغه نظر څنګه ده
دا خبره هم تر ډیره حدا رښتیا ده او د ما په نظر کله کله دغه د جندر برنامې نیسي که په مو می پاره وزارتخانه کې د جندر برنامې دي او چې ورسه هغه برنامې ترینینګو کې خزه کینولي د ما په نظر ډیر غلط ده څنګه د خزو نارینه ورسره کینوي مون خو سید تر ډیره حدا پوسول سمون څه حق او حقوق لرو نارینه مون سره برکه غوید منګه قید ساتي غویم باید
له څوک چاک ورکې که هر څوک وی کناري نوي کورونې وی هر څوک وی
اصلا د جندر ترینینګونو غوته ورکړی سي ځکه چې موږ بلغه غوړو حق غوړو غوته ورکړی سي سي غوی پوسي سي موږ ته حقونه قائل سي
کوم لارې چارې شته چې مثلا کورونې تشویق شي چې غوی خپل خويندې یا لورګانې تحصیل ته تعلیم ته او دا وی حق ورکړي
که په خوام په یادی په د میډیاګانو کې د سیریالونو په ځای باندې دا ملي تلویزیون هغه وخت کې تنا ملي رادیو و ډېر تلویزیونونه ډېر شین او خټول خلکو هم غوڅه واستر لود او تلویزیونو دای درلود رادیو ته خو هر چا لاسرسي درلود په هر کلیو ولسوالۍ کې هغه درلود ورته لاسرسي درلود هغه کې به د افراطی خبرو په ځای باندې ډېری د زینې نمایشنامه به جوړې دلې په کې به دغه خود چې آیا یو نفر سم سړی الته ورته کتلې سوې څو غلط وای څوک سم وای یو نفر به خور نه پری خودل چې خوانځي ته لاړ سی بل ورځ به خپل لور مریضه سواله الته ستونزه ورته پیدا سواله یا به شلوسته نه سو یو چا به چل په وهلې دا واقعا د څه خود دي کې میډیا ډیر رول لري ځکه چې د منګ هیواد کې لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د منګ هیواد کې د لوستلو په ځای باندې منګ ډیر علاقه لرو چې وی ګورو یا په د سوشل میډیا ورته وي د ټولنیز رسنۍ یا د فیسبوکونو دغه کې منګ داسې برنامه باید ورته ولرو چې تعلیمي برخه باندې ډیر فوکس وسی خوانځیو کې په پانتونونو کې په خو ډیر خو د تعلیم ترڅنګ تربیه برخه باندې ډیر کار کړي اوس موږ زیاتره فوکس په تعلیم کوو د تربیه برخه یو څه موږ نه پاتې ده څه فکر کوم چې په دغه باندې باید د تعلیمي وزارتخانې چې د تحصیلات د معرف ده او هم دغه د میډیاګانو برخه دی ټول فوکس په دغه واچي چې دوی ځینې پوهاوی لپاره ځینې کې برنامه ولري د سریالو په ځای د ترکیه د هندي سریالو په ځای باندې
مدني ټولنو او د انجوګانو مشرانو تاسو د فعال خزو دنده څه ده دی به څوک
دغه برخه کې هغه پروژې چې دوی پلي کوي همدغه ذهنیتونه هغوی هم ورکي لکه څرنګه چې دغه سم دغه نور ارګانونه وویلې دویم ښه غټه یعنی لاس پکې غټ لاس پکې درلودلی سي
ډېر زیاته مننه کوم اغلی بهرام چې راغلي خبرون ته کور ودان
مننه کوم تاسو نه چې ماته وخت راک
کور ودان مننه کوم دوستانو دا وعده مخکې خبرونه تر بیا ښه چاري